ستړي مشه په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. نن د اپریل 8 ده او زه د اوت خټک يم. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې به تاسو ته د پاکستان، خیبر پښتونخوا او بلوچستان د سیمو خبرونه د خپل خبريالانو لخوا درکو، راپورونه به درکو. خو له هغه وړاندې ورزو مليها امیرزاده ته چې د دې وخت تازه خبرونو مخبر کی.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د بنو قومي جرګې په حکومت غږ کړی چې د ولس د امنیت غوښتنه دې پوره کړي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د اتو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې. او امریکایي سفیر د روس ترګڼو حمله وروسته له یوکرین سره د یووالي څرګندونه کړې. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د سیمه ولسی مشرانو، د ګوندونو سیاستوالانو او نورو غورزنګونو او تنظیمونو د قومي جرګې للارې له حکومت د امنیت غوښتنه کړې ده. دوی د اپریل په شپږمه په جرګه کې له حکومت غوښتل چې د 2024 کال د جولای 19 امن پاسون غوښتنې پوره کړي. د جرګې مشرانو ویل په هغو غوښتنو کې یې لومړی هغه د امنیت و چې لا هم نه ده پوره شوې. په خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي نائب امیر پروفیسر محمد ابراهیم خان د جرګې په پای کې د تیر کال د پاسون تنه تکرار کړی او زیاته کړه چې موخه یې پر حکومت فشار اچول دي چې ورسره کړي ژمنې پوره کړي.
بنو کې په هر قیمت امن قائم کړای او اپیکس کمیټای نه منظور شویش پړس نوکات عملی کړل شي. بنو جرګې مشرانو نه شیډول 4 ختم کړل شي او نیول شوی مشران دې له زندانونو خوشی شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت لا د بنو تازه جرګې پاړه سن دی ویلي. خو د بنو سیدونکو او صوبایي وزیر پښتونیار خان جرګې ته ورغلی او ورته ویل چې حکومت د امنیت او نورو ټولو غوښتنو پوره کولو ته ژمن دی. د ویل په صوبایي حکومت فشار اچوي چې د بنو د خلکو غوښتنې پوره کړي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د نخت پر مهال د اتو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د پوځ عامه اړیکو دفتر د اپریل په شپږمه په بیان کې ویلي چې یو شمېر مشکوکو وسلوالو د اپریل 15 او شپږمې ترمنځ شپې مهال د ډیورنډ کرښې له هغې خوا څخه د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلېدو هڅه کوله چې امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله او ورسره یې نښته وشوه. بیان وایي په نښته کې اته مشکوک وسلوال ووژل او څلور ژوبل شو. ایس پی آر په خپل بیان کې هغه کسان خوارج بللي. پوز دا اصطلاح اکثر تحریک طالبان پاکستان ته کاروي. خو دا روښانه نه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي وو. ټي ټي پي یا کومې بلې ډلې هم د پوز د دعوو په غبرګون کې څه نه دي ویلي او مشال ریډیو هم په خپلواکه توګه د پوز دعوا نشي تاییدولی. د بلوچستان په مستونګ سیمه لک پاس کې د بلوچ سیاستوالانو او فعالانو احتجاجي پرلت دوام لري. د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر اخترجان منګل په مشرۍ روان پرلت د اپریل په 8 په ټول بلوچستان کې کاربندیز اعلان کړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان سوداګرو او ګڼو سیاسي ګوندونو د بلوچستان نېشنل ګوند د کاربندیز ملاتړ کړي. پرلتوال غوښتنه کوي چې د پولیسو لخوا د مارچ په 21 نیول شوې د بلوچ یووالي کمیټه مشره مارنګ بلوچ او د هغوی نور نیول شوي ملګري دې خوشي کړل شي. د بلوچستان نېشنل ګوند مرسیال مشر ایڈوکیٹ ساجد ترین د اپریل پښپغم مشال ریډیو تویل چې پرلتوالو تر کوټې پورې لاریون کول غوښتل خو حکومت پرې نه خودل. ساجد ترین ویل چې حکومتي پلاوی ته ویل دوی خپل احتجاج په کوټه کې کول غواړي خو هغوی ورته ویل چې په کوټه کې د ترهګرو پیښو اندېښنې دي او هلته احتجاج کول ناممکن دي. د بلوچستان حکومت ویان شاهدرین په خپل ایکس پاڼ لیکلي اختر منګل یې د درې ایم پی او قانون لاندې د نیول کېدو له امر نه خبر کړی دی. هغه لیکلي که منګل بیا هم د کوټې په لور ورځي نو او بنیول شي. پولیس وایي په سوات کې وجینه د غیرت په نوم وژل شوې ده. د سوات د کابل تحصیل د شاډیرو تانې تانهدار ګوهر علي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د خوخي واده په سر دی وجینه د وژنې په تور د غی پلار او دوه ورونه نیول شوې دي. د پولیسو په خبره په شاډیرو کلی کې د وجینه د مرګ خبر ورته ورکړ شو. د غی خپلوان ویل چې جینه ناسا پمړه شو خو پولیسو د شک په بنیاد د پلټن وروسته معلومه کړه چې هغه جینه ته زهر ورکړل شوی. ملزمانو پولیسو ته ویلي چې جینه ته په دې وجه زهر ورکړیو چې یو میاشمخ کې په خوخه واده کړیو خو د جرګې د پریکړې وروسته پلار ته سپارل شوی وه. پولیس وایي چې په ملزمانو د ناموسي وژنې مقدمه درج شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې تر دې مخکې هم ګڼې ښځې د ناموسي وژنو ښکار شوې دي. د امریکا سفیر د یوکرین په استوګنیزو سیمو د روس د ګڼو بریدونو وروسته له کیف سره یووالی څرګند کړی. د یو ورځ وروسته لاغې ده چې د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په واشنگټن تنقید وکړ چې د هغه د هیواد په ښارونو د ماسکو د وژونکي کمپین په وړاندې یې کمزورې غبرګونو ښودلو. د امریکا سفیر بریجټ برینک د اپریل په شپږمه په ایکس پاڼه ولیکل چې موږ وروسته لاغې چې په کریوی ریه کې د روس د توغندې او برید شل کسان ووژل چې نهای ماشومان وو. د ملي ماتم په ورځ د یوکرین د ولس سره په یووالي کې ولاړ یو. د ټولو وژل شو ټپیانو کورنۍ او عزیزانو سره زموږ ژوره خواخوږي ده. په جلا توګه د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي که ماسکو د سولې د تړون د خبرو اترو هڅې اغیزمنوي په هغه صورت کې د روس خلاف سخت اقدامات وشي. ماکرون په ایکس پاڼه ولیکل په داسې حال کې چې یوکرین نږدې یوه میاشت وړاندې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د بشپړ او غیر مشروع دېرش ورځني اوربند وړاندیز ومنلو او په داسې کې چې موږ د سولې لپاره له خپلو ټولو ملګرو سره کار کوو، روس خپل جنگ ته په نوي شدت سره دوام ورکړي او د ملکي وګړو امنیت ته هیڅ پام نه کوي. نوموړي وویل چې د روس دا حملې باید زر تر زره بندې شي. ماسکو ادعا وکړه چې برید د یوکرین یو پوځي غونډه په نښه کړې وه. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د ملیحه امیرزاده نو اوریدل او اوریدونکو زه داود خټک یم او د مشال ریډیو په دې نیغ په نیغه خبری غړې کې تاسو سره يم. تاسو ته یادګرنه درکو چې زمونږ خبرونه کسه هم تاسو ته په تکراری بڼه باندې ځنې خبرونه در اورو او ځنې خبرونه بیا زمونږ ثبت شوی دي، خو دا خبرونه چې کومه د دریو بجو نه تر څلورو بجو پورې ده او دا یو خبری غړې ده، دا مونږ تاسو ته نیغ په نیغه درکو. او د دې پسې چې کومه را روانه غړې ده چاغه د پاکستان په وخت باندې د نهو بجو نه تر لسو بجو پورې دا د یارانو مشال خبرونه هغه هم نیغ په نیغه ده. په هغه کې تاسو کولی شئ چې موږ ته ټلیفونونه وکړئ د خپلو نظرونو نمو خبر کې. اوس اسلام آباد ته ورسو. تاسو به په خبرونو کې کتلی چې د پاکستان حکومت افغانانو ته او دغه سي نور بهرنیان چې کوم په پاکستان کې اوسیږي او هغه اسناد نه لري هغه ته د یو دیرشم مارچ نیټه مقرره کړی و او دا یو ته ویلو چې دی دی تر یو دیرشم مارچ پورې له پاکستان نه اوزي. اوس هغه نیټه تیر شوې ده، حالات څه دي؟ افغانان د مشال ریډیو خبریالانو ته ویلي چې دی ته پولیس ورغلي دي او دی ته ویلي چې دا علاقې پرې دي، ځینې خلک روان هم دي، تللي هم دي، خو په پنجاب او سند کې اپریشن هم روان دي. نو اوس ورزو په اسلام آباد کې د مشال خبریال طاهر خان صاحب ته چې دا وخت زموږ سره په ټلیفون باندې راغلي دي او د اغینا حال اخلو چې څه حالات دي. طاهر خان صاحب ستړي مشه خبرو افغانان زنی روان هم دی کم چه لمدو مدو راهی سی دلتا اسیگی. تاسو سه گوره حالات سه دی دا حکومت سه کی دیتا بم رازو چه دا حکومت ولی دا کارو کو خواه ول را تا اوی جه حالات سه دی.
سلام تاسو تا استاسو کدرمون اوریدون کو تا حالات خود افغان کدوارن پارا زکا خنه دی چې تیر ورځ مونږ کوشش وکړو چې افغانانو سره او لکه مونږ لاړو د مشال ریډیو لخوا په بارکو سیمه کې چې ګڼ شمېر افغانان د ډېرې مودې راهیسې اوسېږي. اول ته مونږ غی سره کېناستل خبرې مو کړې چې کله مونږ ته ناستو مو یو خو هغه خپل هغه د پکورونو باندې د چاقو د نیولو خبره کوله، حتی چا سره چې هغه پی او آر کارډ وته وي چې هغه په بنیادی پاکستان کې ترجون د ادیرشه به پاتې کېدی شي، لکه
پروف 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 اف رجستریشن چې کوم
لیکل رجستریشن کارت چې ورته ویا نو او کله چې موږ غیسره تقریبا 2 غنټې 2 ساعتونه تیر کړل دي ته بار بار په ټلیفون تا د کډوالو د اسلام آباد مشر مو چې پترنول کې چا په ول شو او په یو ځای کې ول شو په بل ځای کې ول شو نو یو د یری حالت ته بیا غیبم سره ډیرو دام ویل چې هغه سره معلوماتو بیا خپل موږ چې رابطه وکړو خلکو ته وخت نه ورکول کیږي چې هغه خپل سامان گاډی نه پیدا کیږي ور د اختر ورځې وي ټرکونه پیدا کیدل لکه ډیر مشکل کار دی. بیا کرایا نو یو مشکل سره مخامخ دی په عمومي توګه افغان کډوال بیا چا سره چې دغه افغان تابعیت لرونکي یا ای سی سی کارډ چې کوم دی افغان سټیزنشپ کارډ هغه چونکه پاکستان هغه ته وځي تاسو ته وتلې وي تر د مارته یوې دیرشمه نو دا غینه روسو بیا مهم شروع شوه دی او د دازل ډیر زیات معلومات په وخت نه ورکول کیږي. د تورخم نه چې څومره خلک لاړه خو په زرګونو خلک پرې تیر سو ورځو کې تیر ورځ ما خپل یو چارواکي سره په خیبر کې خبرې وکړې هغه ما تقریبا ډیر ګڼ شمېر یاد کړ چې هغه تر اوسه پورې هغه یو کې ده چې خلک ډیر زیات روان دي سره له دې چې د کم کم جوړ شوی دی دغه د لارې کم لیکن تورخم ته چې کم کسان اسلام آباد کې پینډه کې د پنجاب په خاورو کې نیول کیږي بسونو کې اچي بغیر خپل قانونو او هغه تورخم توړي او تورنه آلته بیا
صحیح طاهر خان صاحب تاسو د ای سی سی ذکر وکړو کنه افغان سټیزنشپ رجستریشن کړ دا هغه کارډونه دي چې دا نادره جاری کړی دي او دا پروف اف رجستریشن چې دی نو دا غالبا دي ته د ملګرو ملتونو لخوا ورکړل شوی کسنګ
نه دا د سینا دا دا پاکستان چې کړه په 2015 کال کې دا افغانانو د رجستریشن دا غي د نمونو د ثبت هغه کا پروسه شروع کړه، نو دی خو هغه وخت لکه د دیمن شاو خو د شو کنه چې 2 میلیون په شاو خو کې دی خلک ثبت کړو رجستر کړو، لیکن ډیر خلک غیری دل هغه وی چې د دې په بنیاد باندې به مونږ پاکستان وباسي یا لکه دغه یو ورو دی په دغه د پی او آر کارت د پاره چې کوم یو کمپاین وو چې کارونه هم پاکستان نه درور کړی دی، هغه کې پیسې د ملګرو ملتونو د کډوال د ادارې وا دا هر دغه نه بهر پاتې شو، پی او آر کارت وانه واخستل هغه ته قانوني حق ترلاسه کړ چې پاکستان کې پاتې کیږي، دا خلک هم داسي وو بیا وروسته پاکستان چې کله دلته دا مسلې زیات پیدا شونه دي دا کوشش وکړي چې کوم افغانان پاتې شي دي ناغیم رجستر کوونه دي، دا 2019 کال کې بیا غی ته دا کارت ورکړي شو، خدای غیم یو پاکستان ورکړي دي او باقی دا ډېرې فیصلې د مهاجرینو په اړه باندې کافي په کولې مخکې او کابینو دا فیصله کړې.
صحیح او طاهر خان صاحب، اخیری پوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت دا دومره سخت فیصله او یعنی تاسو چې څنګه اویل چې دي ته سامانونه هم نه ورکوي او بس اوباسي، د دې وجه څه ده، ولې دا فیصله وکړه، او آیا د دین په اسلام آباد کې څوک پوي هم دي چې د دې بس اثرات کیږي؟
پاکستان کې را په اوما د کورنډو چا د خو بیان پر او افغان د کار ور تاسو بزه پر باش تا یوه دیرشه می پاره کې وجوهات نو خودل شوی، البته یو خبره ته اشاره وا چې دا هغه پالیسی ده د کډوالو په اړه باندې د خارجانو لفظ استعمالي چې کوم په اکتوبر 2023 کال کې اعلان شوی و، دا دغه هغه ډریم پړاو دی، هغه وخت کې ګوره کله چې دا اعلان کړي د هغه وخت کورونو چارو لړمحالي یعنی ګران حکومت کې د کورونو چارو وزیر چې اعلی وزیر د بلوچستان هغه سرفراز بوکتی دا ویلی وو چې دا ورنه مرحله ده، دویمه مرحله به راځي، فیصله بنیادی طور باندې اعلان خو کورونو چارو وزارت کې، خو دا فیصله دا د پاکستان د امنیتی ادارو د فوج لخوا شوې ده، او زما معلومات دا دي چې په دې فیصلو کې اوس چې کوم د سرحدونو ریاستونو وزارت سفران او بیا افغان کمشنریټ دی اسلام آباد کې پیښور کې په بلوچستان اخر دې کې مشوره نه شوی، ځکه دې حساسیت باندې کویږي او څنګه فیصله امنیتی داریو کې نه کې بیا سیاسي او
طاهر خان صاحب لند کراته وای دو مونږ سره نور خبري اعلان دي کراچي او پیښور ته بم ورزو عظمت او نیازلی ته غینه بم حالخ خو کلند راته وای چې یعنی امنیتی ادارو دا فیصله ولی وکا، آیا دې ته څه مشکل دی، دې سره څه وجه ده؟ خو افغانان دلته سلويخت 500 کالونه لګیا دي اوسېږي، نو په دې طریقه کدی د دې زینه دا اوباسي، نو دا خو به یو ډیر بد اثرات بینې خلکو کې به یو داسي نفرت غونې جوړ نشي،
نفرت خو دا مخکې نه جوړ دی، ځکه پاکستان د دې 13 سلويخت کالونه راهیسې د مهاجرینو په معاملې باندې یو حسن نیت یا ګډ ویل یو خ خپل پاړه باندې او سوچ په افغانانو کې پیدا کړو، مشرانو کې پیدا کړو، خو هغه ته ډیر زیات زیان ورسې دی فیصلو سره، یو پاکستان تر اوسه پورې واضح نه دی ویلي، لیکن امنیتی مشکلات خبره کیږي، تل چې موږ خبره کوو کله د افغان کمشنر خلکو سره غي او د یا دویم دا چې پاکستان طالبان حکومت سره اړیکې او تعلقات خراب دي، نو دغه خلک یادېږي چې دغه د یو دغه افغانان مشرانو په خپل طالبان سو ورې
خود خبرې طاهر خان صاحب راځي، د خبره ستاسو تجزیه ته اوس راځي، د راپور نه زیات مونږ ستاسو تجزیه اخلو، بیا هم زویم چې لند به تاسو سره خبرې وکم، خو یو خبره ده چې آیا دا څنګه ممکن کېدای شي چې کم افغانان کاروبارونه کوي، دوکانونه چلای، اغي د امنیت کې اغي لاسورلی په امنیت خرابېدو کې اغي همیشه وایي چې مون بچان دلته سبق وي سکولونو ته زیرازي، او دویمه خبره ده، دویمه تاسو نه دا یو پښتنه دوه پښتنه یو ځای کوم، دویم ده چې آیا د یونیسیار چې کوم اداره ده دا غي له خوا په پاکستان باندې کوم دباو نشته؟
ګوره یونیسیار ته باور لاړ شو، یونیسیار چې غي دا خبره کوي چې دا ای سی سی کارت ورته زمونږه تعلق نشته، خو بیا هم چې کله د افتر پیغام د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په پاکستان کې مشري ورکنو هغه په دې تشویش سرګن ک هغه وی چې د پاکستان دی فیصلو افغانان لرزول دي په یو مشکل کې، نو هغه خپل میسج ورکړی دی، نور نړیوالو ادارو په پاکستان د میسجونو دغه ادارو ته هیڅ اهمیت او ارزښت نه ورکوي. دویم تاسو مهاجرینو په اړه باندې چې پاکستان دا خبره کوي مهاجرین چې څومره موږ ګورو دلته مهاجرین چرته په دهشتګردۍ کې چرته په جرمونو کې ملوث نه دي پاتې شوی او دا خبره درست سره پاکستان د امنیتي ادارو چې کله ناکله په حملو کې ممکن ځینې افغانان پکې کې برخه اخلي، لیکن د یو افغان چې په حمله کې شریک وو په تشدد کې شریک وو دغه په بنیاد باندې خو ته په ټول افغان په ملیونونو چې دلته په پاکستان کې موجود دي پاره هوټل ځان نشي لګولې.
مطلب دا دی چې د یو کس په سر باندې ډیر سلويخ ملیونه کسانو باندې الزام نشي لګوي.
پاکستان چې څومره سروې شوی دی اخیره خبره کوم په سو سکندونو کې د افغانانو د جرمونو کې یا په دهشتګردۍ کې د په دې چې څومره سروې شوی دی په خپل د پاکستان لخوا پاره کې دا ویل شوی چې کله موږ دینه تاسو کړی د افغان کمشنر د کمشنر نه یا د بل نه بل نه اغي وی چې افغانان نه په جرمونو کې بلوستي مهاجرین او نه په دهشتګردۍ،
یعنی دا یو کس فعل خو کې دیش تاسو په خیال باندې خدا د ټول افغان کوم کمیونټي چې د اغي دا فعل نشي کېدای. طاهر خان صاحب ډیره زیاته مننه مشال ریډیو سره د خبرو کولو. اوریدونکو طاهر خان صاحب بول اسلام آباد چې مونږ ته د افغان کډوالو د مشکلات او د پاکستان نه د وتلو په حواله سره خبر راکو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زدا او خټک هم د مشال ریډیو دا ژوندې خبرونه ده. که تاسو د مشال ریډیو اپ نوی ډاونلوډ کړئ د مشال ریډیو اپ هم اوس ډاونلوډ کړئ تاسو ډیر په اسانه باندې د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. او اوس تاسو بیا یو هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو او تاسو بیا یو کراچۍ ته او هلته زمونږ خبريال دی نیاز علي خان. تاسو به غږ هم اوریدئ د مشال ریډیو نه هر وخت ویډیو غانې جوړی نیاز علي خان ته ورزو. نیاز ستړی مشي
ډیر مننه د خټک صاحب.
نیاز حالت دی طاهر خان صاحب خبرې خوب هم تاسو اوریدلې زما خیر تاسو ټلیفون باندې اوریدې نو په کراچۍ کې څه حالت دی؟ داسې اورو چې که څه هم په خیبر پختونخوا کې کم باقاعده عملیات نه دي روان شوي، گرفتاریان نه کیږي، خو په کراچۍ او سند کې د افغانانو گرفتاریان هم شروع دي.
داود صاحب کوم خپل اوریدونکو ته وایو نو په کراچۍ کې په ځانګړې توګه صورتحال اوس داسې دی چې یو خو په اکتوبر کال 2023 کې چې کومه لړۍ پیل شوې و چې دلته یو هایپ کریئیټ شوی و چې میډیا هم هغه له ډېر زیات کوریج ورکاو. پولیسو په جماعتونو کې یا د افغان کډوال چې په کوم سیمو کې اوسېدل هلته اعلانونه هم کول او هغوی نسل هم نو دې ځلې چې د 3 اپریل نه دا سلسله شروع شوې ده نو اوس هغه شانی نشتی خو افغانان نیول کېږي. یعنی د کراچۍ په سوراب ګوډ سیمه کې چې ختیځه ضلع ده بیا د افغان کډوالو چې کمزې کې کیمپ ته هلته نیول کیږي، اتحاد ټاون چې کوم سیمه ده هلته کې نیول کیږي او دوی ولله دې ځلې هم یو چې کوم کیمپ ته هغه جوړ کړی دی چې د کیمانای په سلطان آباد سیمه کې دی. په تیرو سلور ورځو کې شاوخوا 214 کسان د دې ځینا په ګاډو کې د جیکب آباد په لاري لیګلی شوې دي. نن چې کوم زمونږ هلته مرستیال کمشنر او سرکاري واک دا غو خبرې وشوي هغه وی چې یو سل 15 کسان نو په دې کې تر اوسل شي دي په 13 سلیر شت یعنی په اور وس کې او د دوی هلته د پیجنګلو عمل روان دي. دلته افغان کډوال هم دا شکایت کوي او پولیس دا خبره مني چې دوی ټول افغانان چې کوم دي نسی خو بیا رستو دغه پیجنګلو عمل کیږي او دا چا سره چې د یونټ سی آر یعنی پروف اف رجستریشن کارت وین هغه بیرته پریګ دي او چا څوک چې بي اسناد وي یا چې چا سره افغان سيټيزن کارت وي نو هغوی بیا
نیاز په دې باندې مو پوهوي شي چې دا افغان سيټيزن شپ کارت دی ولې نه مني د دې وجه سره د پروف اف رجستریشن خودي مني یعنی د کم چې د رجستریشن هغه په پښتو کې مونږ وایو چې د دې یو ثبوت وي خو د افغان سيټيزن شپ کارت یعنی د اوسیدونکو والا کارت دا ولې دی نه مني څه وجه ده؟
د دې علت دوی دا خي چې په کم وخت کې افغانان راغلل او د ولسم کال په وی چې د یو ان ایچ سی آر سره به د هغوی رجستریشن کېده. دا هغه خلک وو چې یو ان ایچ سی آر ته خپل درخواستونه وړاندې کړل خو یو ان ایچ سی آر سره دوی رجسټرډ نشو. دا هغه خپل علت چې یاد هغوی سره نور فند نه وو یا دوی ته مرستې نشو ورکولې نو دا خلک رجسټرډ نو. نو بیا د پاکستان د شناختی کارډونو نو اسناد جوړولو چې کومه اداره ده نادرا هغوی د افغان کونسلیټ سره په مشترکه توګه باندې په 2010 کال کې دا خلک رجسټرډ کړ چشمیری د 8 لاکھ نه زیات دی. یعنی دا خلک د پاکستان د نادرا سره بتور د افغان سیټیزن کارت په نوم باندې رجسٹر دي او دوی وایي چې دا 8 لاکھ دي او اوس چې بیا کومه پریکړه شوې ده چې هغه د بی اسناد کډوالو سره سره د هغوی د پاره هم ده چې دوی بیرته ولګي. یعنی د پاکستان حکومت وایي چې دا خو هغه کډوال یا ریفیوجیز په کیټیګری چې د په هغه کې دوی ناراضي یعنی د یو ایچ سی آر سره دوی ريجستره نه دي. خو دا هم په پاکستان کې په یو قسم له بغیر قانوني توګه میشتو. البته پاکستان حکومت د ځان لپاره دوی ريجستریشن کړو چې شمیر او معلومی چې څونه افغانان دي. نو دوی چې دا ټول کنه زیات دي، دا هم به بدل کیږي.
او نیاز په کراچۍ کې به تقریبا څومره افغانان وي ستاسو په حساب سره؟ یو اندازه قدر ته وي.
پاکستان حکومت چې کوم شمیرې دي، نو دوی چې دلته 15,000 هغه افغانان دي چې څوک چې ای سی سی یعنی افغان سیټیزن کارت لري، دا شمیرې دلته چارواکو ته ورکولې شوې دي. او کم چې امنیتي ځواکونه کې پای کې پولیس دي، رینجرز دي او نورې سکیورټي ادارې دي، هغه د دوی سروې هم کړی دا. نو هغه وایي چې مونږه د 50,000 کسانو پورا موږ سره ریکارډ مخه تراغله دي، چې او د په کم چې نادره ورکړې دي چې دا ريجستره دي. آیا د دوی معلومات یو شي دا په کراچۍ کې شته او کې نشته؟ نو دوی وچ 50,000 په هغه کې په کراچۍ کې میشتي. 10,000 خلک داسي دي چې هغه یا ډبل اډرس اچولې دي یا بیا غ بیرته تللی دي یا غ اوس دلته کم دي نشتي. نو ټول 15,000 دوی هم دغه یادې، او دوی وای چې شاوخوا 3,000 پوری په پوره سن کې افغان کډوال چې کم دی هغه میشتي. خو دا حکومتي وزیرانو وخت په وخت د دې شمیرې مطلب بیلا بیلې خوري، څوک 15,000 یا دی، څوک 18,000 یا دی، البته نادره چې دی نو هغه 15,000 یا دی.
او دا افغان کډوال چې دی، نو د دې دلته په کراچۍ کې او خاص کر په سند کې عام طور باندې د دې څه قسمه کاروبارونه دي؟
کوم اوریدون خو ته وایو د افغان کډوالو دلته په کراچۍ کې په وړه پیمانه باندې خودوی یعنی خپل واړه دکانونه دي، پوراپور کې یا اتحاد ټاون کې په نورو سیمو کې د کاسمیټک کار کوي، د کپلو کار
کوي. نیاز تاسو آواز کټ کیږي، آواز مو کټ کیږي. تاسو آواز کټ کیږي غالبا. تاسو ماته وی چې د کپړو جامو کاروبارونه کوي. نیاز ډیره زیاته مننه. بس زمونږ اوس تاسو غږ راغی. بالکل بالکل، تاسو غږ خبره کبیا او کې تاسو نه پوښتنه کړی و چې څه قسمه کاروبار کوي. نو تاسو
نو ما دا ویل چې هغه خو په وړو خپل سیمو کې خو په دغه لوی کچه هم دلته په کراچۍ کې دوی کاروبارونه کوي، یعنی د افغان قالین کاروبارونه چې دلته سونه هم کوي. نو هغه ډیر افغان کډوال چې هغه کوي داسې چې دلته کوم غټي هوټل دي، د خوراکي یا ریسټورنټ دي، هغه د دوی دي چې دوی چلیږي. د کپڑے کاروبار کوي، د کپڑے دلته صرف خرڅ دغه نه کوي بلکې د بار نه دوی راغواړي او بار تلیږي. دا سید نور چې کوم کور کې د شیانې دغه د استعمال لکه کراکری یا نور سیزونه چې کوم دي کاسمیټک د دې په لوی کچه دوی کاروبار کوي چې دوی کنټینری هم زی او راځي.
نو دا خو نیاز دا سید چې تاسو په اقتصادي حالات باندې نظر لري، وخت په وخت باندې راپورونه کوي. نو دا خو د کراچۍ او د پاکستان په اقتصاد کې دی یو لوی برخه لري. یعنی دا افغانان خدا سي نه دي چې دا د پاکستان امداد ته ناستي، بلکې دا هغه افغانان دي چې دی خپل ځانونه هم ساتي، خپل کورنۍ هم ساتي، او د پاکستان اقتصاد ته هم یو لوی ګټه ورکوي. نو خلک دلته څه فکر کوي، سرکار حکومت څه فکر کوي چې د دې افغانانو د وستلو سره د پاکستان په اقتصاد به بد اثر نه راځي؟
دلته چې سونه هم اقتصاد پوه دي، او بیا کده افغان هغه کډوال چې څوک په اقتصاد کې برخه لري، هغه سره چې مونږ کله هم خبرې کړي، نو هغه د پاکستان او د افغانستان ترمن څه کړه اړیکې خرابې یا بارډر څه کم دي بند شي، نو هغه بار بار هم دغه وي چې موږ پاکستان ته ټیکس ورکو، دلته بهشک کاروبار کو، پیسې ګټو، خو دلته چې کوم قانوني تقاضی دی هغه پوره کو، موږ ټیکس ورکو، د بار نشیان د پاکستان په لارې راغواړو یا لیګو، هغه بیا افغانستان ته لیګو، نور ملکونو ته لیګو. نو کله بارډر هم بند وي یا دا قسم ستونزې راځي، نو دغه اثر د هغه د کاروبار سره سره دواړو ملکونو اقتصاد ته هم پریوزي. د جوائنټ چیمبر اف کامرس چې کوم دی، د پاکستان افغانستان جوائنټ یعنی ګډه خونی چې مشران دی، هغه هم د وخت په وخت ویلي دي چې کله سې د افغانان لیګل کیږي یا د اقتصاد زبل کیږي، نو یوازې په پاکستان کې هغه خې چې 80,000 پوری خلک وا د دې سره بیروزګار شي. دا هغه خلک ته چې صرف افغانان نه دي، دا پاکستانی خلک دي، خود دي کاروبار سره په بارډر باندې په کراچۍ کې په لارې د ډرور په صورت کې، د ټرک په صورت کې، دلته د پورت په بندر په صورت کې هغه خوارکختي مزدوران دي او دوی کار کوي.
صحیح. او نیاز کلن راته وې، کلن راته وې چې بیا به عظمت تورزو ک لن راته وې چې آیا پولیس ته د خلکو نه رشوتونه خو ناخلی په زور یا پیسې ته نه خو ناخلی چې هغه د پاره امتنګي؟
نو پولیس خدا تورونه ردی، لیکن دلته چې سونه هم افغان کډوال دي، دا غوښ سره چې موږ دا خبرې کوو چې پروف اف ريجستریشن کارت لري، نو هغه په کیمرا وی خپخ کار وی چې زمونږ نه پیسې اخلي منګو نسی کاغه منډی تزي کاغه بل سزې تزي او پولیس دی بیا چې کم دی لز زرا شل زرا 500 زرا پوری پیسې اخلي او بیا پری دی.
دا کله تاسو چارواکو نه پوښتنه کړی چې یاره پولیس پیسې اخلي دی مانی چارواکی بیا سوې
دا سند پولیسو مشر آی جی نه هم منګه په دې اړه تاسو کړی دی نو هغه وی چې مطلب منګ ته چا دسی شکایت نه دی کړو که څوک شکایت وکي او داسې پچا منی ثبوت راشي نو موږ دغه خلاف کاروي کوو. البته اوس موږ هغه کډوال نه سوچ غیر قانوني دي یا چې حکومت ورته کوم لار خاينه کړی دي چې افغان سټیزن کارت درونکي نو هغه یوازې نیول کیږي پروف اف ریجستریشن کارت ولا موږ نه نو.
صحیح ډیر زیات مننه نیاز موږ سره د خبرو کولو ډیر غټور معلومات دی ورک ځان خیال ساته ډیر زیات مننه. اوریدونکو نیاز علی خان او د کراچۍ نه چې موږ ته دغه د افغان کډوالو په حواله سره دغه تازه معلومات را رسول او اوس تاسو بیا یو پیښور ته هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. الته زمونږ خبريال عظمت علی شاه دی. عظمت ستړي مشي
ډیر مننه داود
صاحب. عظمت څه حال دی؟ ته پرون هم یو کیم ته ورغلې وی بل ورځم ورغلې وی بلکې د جمعه په ورځ باندې ورغلې وی څه حال دی اوس په سند او کراچۍ کې یا پنجاب کې خومونګه حال واخسته الته نیونې گرفتاریان هم د افغان کډوالو شروع دي ستاسو په طرف باندې څه حال دی پښتونخوا کې؟
په خیبر پښتونخوا کې چې څنګه تاسو د ویل چیر د جمعې پر ورځ یو کیمپ ته ورغلم بلکې د جمعې پر ورځ زو ورغلم بیا د خالی پر ورځ ورغلم اوننځ په خبر ته تلو مم د افغان کډوال چې څومره دی غي سره مې خبرې تر شوې غي باندې مې دا غي نه مې کوم دین انټرویو غانم ثبت کې چې کله د جمعې پر ورځ تلو مانو په کیمپ چې کوم د جلالا کیمپو د مردان اخوانو الته کې یو یاره وا مطلب الته کې ډیرو خلکو خبرې نه کولې موږ سره او دا غي دا خیال بلکې ماته هم دا ویل چې یاره که زه چیرې تاسو سره خبره وکم خپل خپل شناخت در سره وکم ما ډیر سټوډنټان داسې چې خپل شناخت ما سره ونکړه او په دې وجه نه کول چې غي د گرفتارو نه یریده. خو بیا د خیبر پښتونخوا د چکم وزیر اعلی د یمین ګنڈاپور هغه چرته یو ځای کې دا خبره کړې واج په د وزیر اعلی هاوس نه چکم یو غونډه وا پاغي کې یو خبره کړې وا چې یاره دلته کې چې څومره هم افغان کډوال دي په خیبر پښتونخوا کې اغي سره به زور زبردستي نکيږي او غي به زور زبردستي چې کوم دي هغه نه نو باسي نکيږي دا غي نه پس بیا چې کوم دي پرون لکه زه چې تل یو
عظمت خبره عظمت لند را ته وایا چې آیا گرفتاریاں کیږي په خیبر پښتونخوا کې کنه
اون ته خبره لراته
چې لند را ته وایي ټیم را وخت را سره نشته
موږ سره وخت کم دي هغه شان ته گرفتاره هغه شان گرفتاره هم نکيږي او نه چې کوم دي
څنګه هم نکي او کوم یاره چې دا افغانانو کېشته
هغه خو هغه خو لا مه هغه خوشته دي خو هغه شان دغه بیان نه رسته بیا کوم شي
او رضاکارانه تور باندې کډی رواني دي د پیښور نه
بالکل رضاکارانه تور باندې رواني دي کډی نن هم کډی تلی دي
او داسې خو نه دي چې خلک د دې د سامانونو ډیر ارزان اخلي یا دي پرزان بیا باندې خرسي خلک دا غینه فائدہ
وشي نه زیاتر دلته کې کوم دین سمره هم افغان کډوال چې نو اغيله اوسه پورې هغه شان دکې نه دي او چې اغيله خپل کاروبارونه چې
خپل ځای باندې لکه د پنجاب او د سند چې کوم حال دی هغه نشته دي. عظمت ډیر زیات مننه مشال ریډیو سره د خبرو کولو ډیر ګټور معلومات تراک
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو ورزو په اولنی راپور اورود ل کوټی نه زمون خبريال سمت شبنم را لیګل دي او د دې راپور موضوع دا چې په بلوچستان کې د بلوچستان نېشنل پارټي د اختر منګل په مشرۍ د بلوچستان نېشنل پارټي یو احتجاج روان کړی دي او د احتجاج موخه دا ده چې کمی بلوچستاني خزي د بلوچستان یکجهتی کمیټې کمی خزي چې حکومت گرفتار کړی چې په هغه کې ډاکټر مهرنګ بلوچ هم شامل ده چې دغه کمیټې مشر ده هغه دې زر تر زر را خلاصي کی. دا احتجاج د اتويشت د مارچ نه روان دي تر اوسه پوری په دې احتجاج کې څه شوي دي او مخکې به پکې سګيږي سمت شبنم یې حال درکړي.
د بلوچستان د مستونګ پلک پاسیمه کې د بلوچستان نېشنل ګوند پرلت لا هم دوام لري او نن د اپریل پر ومه په ټول بلوچستان کې کاروندیز اعلان کړی. د اپریل په شپږمه پر لټوالو تر کوټ پوری لاریون کول غوښت، خو د حکومت لخوا پرې نه شول سول چې لاریون وکړي. په دې اړه د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر اډوکیټ ساجد ترین د اپریل پر شپږمه مشالې ډو ته وویل پلتوال له حکومت د بلوچستانو د یووالي کمیټې مشري ډاکټري مارنګ بلوچي او نور نیول سو پالانو د راخوش کولو غوښتنه کوي. په دې اړه اډوکیټ ساجد ترین مشالې ډو ته وویل د بلوچستان نېشنل ګوند د خپل مشر اختر جان منګل په مشرۍ کې د مارچ پر 18مه د بلوچستان له وټ سیمې څخه تر کوټ پورې احتجاجي لاریون کول غوښت، خو د مارچ پر 19مه پولیسو او امنیتي سرتیرو یې د مستونګ پلک په سیمه کې مخه ونیوله او دوی هم هلته پرلت پیل کړ. د اپریل پر 18مه دوی یو ور بیا تر کوټ پورې لاریون کول غوښت، خو حکومت یې مخه ونیوله. ساجد ترین مشالې ډو ته وویل چې د اپریل په شپږمه حکومت یو ځل بیا د دوی ځینې احتجاج کوونکي په کوټه کې نیولي، خو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د پرلت له کبله د کراچۍ او کوټ ترمنځ لویه لاره د هر ډول ټرافیک پر مخ تړلې ده. د پرلت لاغه وروسته پیل سوی چې حکومت د بلوچستانو د یووالي کمیټې مشره ډاکټره مارنګ بلوچا د مارچ پر 18مه ونیوله. له نیول کېدو څو سات مخکې مارنګي مشالې ډو ته ویلي چې پولیسو په کوټه کې د دوی پر سولیز احتجاج ډزې کړي چې درې کسان په کې مړه او 43 شوبد سوي. خو د بلوچستان حکومت وایي شایدرین د مارچ پر 18مه رسنۍ ته په استول سوي بیان کې ویلي چې احتجاج کوونکو پر پولیسو تشدد وکړ چې پکې د سرتیر په ګډون لس کسان ژوبل سول. د پرلتوالو او حکومتي پلاوي ترمنځ دوه ځله خبرې سوي، خو څه پایله نه ده ورکړې. د بلوچستان حکومت وایند شادرین پر خپل ایکس پاڼ لیکلي چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر جان منګلې د درې ایم پی او لاري د نیولو څخه خبر کړي. هغه لیکلي که اختر جان منګل د کوټ پر لور راځي نو نیول کېږي به، خو اختر جان منګل ویلي چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په شمول نور نیول سوي فعالان خوشي سوي نه وي، پرلت به روان وي. پښتونخوا ملي او میګوند او د بلوچستان د سوداګرو په شمول ګڼو سیاسي ګوندونو د بلوچستان نېشنل ګوند د 8 اپریل د کاربندیز ملاتړ کړی. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره با د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
و
ورسو بنو ته په بنو کې ځای خلکو او د بنو کمی جرګې یو ناشته کړی دا په دغه ناشته کې له حکومت نه غوښتنه چې په بنو کې د ناامنۍ ته یو لار بیا مو یو تر زر ته زره امن راولي. دا اول وار نه دی چې د بنو خلک د امن غوښتنه کوي، بلکې لسمو دی راهسي خلک لګیا دي احتجاجونه هم کوي. عمر دراز وزیر یې په اړه حال درکوي.
په بنو کې د اپریل پشپګمه د امنیت ټینګښت په مخه کمی جرګه را بلل شوې و چې د بنو ټولو قبیلو مشرانو، سیاسي ګوندونو، ځایي مشرانو او نورو تحریکونو او تنظیمونو کارکونانو په کې ګډون درلود. د مشرانو په وینا جرګې مقصد د تیر کال 19 جولای امن پاسون شپاړس نکات ایجنډا په حکومت منل او عملي کول دي. جرګې مشرانو وویل چې 19 جولای امن پاسون کې شپړس غوښتنې ایجنډا کې لومړی د غلطه د امنیت ټینګښت غوښتنه وه چې لا هم امنیت ټینګ شوی نه دی. د جرګې یو مشر او جماعت اسلامي ګوند جنوبي پښتونخوا امیر پروفیسر ابراهیم د جرګې په پای کې شپړس نکات ایجنډا وړاندې کړه چې د په وینا جرګې پریکړه کړې چې په حکومت فشار اچوي چې ورسره منلې او کړې ژمنې پوره کړي. بنو کې په هر قیمت امن قائم کړای او اپیکس کمیټای نه منظور شویش پړس نوکات عملی کړل شي. بنو جرګې مشرانو نه شیډول 4 ختم کړل شي او نیول شوی مشران دې له زندانونو خوشی شي. بنو کې هر کیس ماسکری عملیات نه منظور دي. ټول معاملات د خبرو د لارې حل کړل شي. بنو کې د فوز لاړه ختړل شوی ټول سړکونه دې خلاص کړل شي. بنو کې د هر کیس منشایي موادو زیات سخت قانوني کاروایی دې وکړل شي. لدرکه کړل شوی کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل شي او داسې نور چې شپړس نوکاتی او صوبایي حکومت ورسره منلي ټول د عملی کړل شي. د بنو ولس تیر کال 19 جولای باندې امن پاسون په نوم لوی لاریون کړی و چې لسګونه زره خلک پکې جمع شوي ول. د دوی په وینا د امنیت ټینګښت په ګډون شپړس غوښتنه یې کړې وې چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور احتجاج کوونکو ته په بنو کې د غټولو غوښتنو پوره کولو خپل اعلان کړی و. د بنو تازه جرګې په اړه حکومت څه نه دی ویلي، خو د بنو اوسیدونکي او خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر پښتون یار خان هم دغه جرګه ته راغلی. نوموړی د غلطه خپل وینا کې به ویل چې د امنیت او نور غوښتنو لپاره لکام سره ولاړ دی. صوبایي حکومت هڅه کړي او دوی به فشار اچوي چې د ولس دغه جایزې مطالبې پوره شي. بنو کې د امنیت ټینګښت په مخه د 19 جولای پس هم په وار وار مظاهره او امن پاسون په نوم احتجاجونه شوي. حکومت او فوز نه د غلطه د امنیت ټینګښت، هدفي وژنو مخنیوي، تړل شوی سړکونو خلاصول او نورې غوښتنې تکرار شوې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو، د تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ له ډیر مودې راهیسې لانجه روانه ده. کله تحریک انصاف احتجاجونه هم کړي دي او د تحریک انصاف بنسټګر او مشر عمران خان او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا وخت په جیل کې دي او بهر چې کوم مشران دی خي وخت په وخت باندې احتجاجونه کوي کله د حکومت سره خبرې اترې کوي. او تازه خبر د تحریک انصاف دی او مخکخ اعظم سواتی له خوا دا راغلي دي چې دو ویلي دي چې عمران خان ورته دا کار ور په هاړه کړی دي چې ته د پوز یعنی استابلیشمنت یعنی پوز سره د مذاکرات او کې د تحریک انصاف روغه جوړه دي ور سره راولي. خو د تحریک انصاف بیا نور مشران د دې سره اغه رضانه دی په دې خبره او غوی چې عمران خان داسې نه دی ویلي. نو اصل معاملہ صدا په دې اړه باندې ورزو شبیر احمد جان ته د پیښور منتدا راپور راکړي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو نن د صحت نړیواله ورځ ده او زمون خبریالی خالد نیاز لپی خبره په دې باندې راپور جوړ کړی دی چې څنګه امیدواری خزی میاندی د خپل خوراک او صحت خیال ساتل شي. آیا د اغی د صحت واقعي خیال ساتل کیږي هم کنه ساتل کیږي او د اغی سو نقصانات کیږي په دې راپور کې
د پیښور ام ام سی هسپتال کې د امیدوارو خزو علاج کوونکی ډاکټر لیلا شنواری وایي دی هیواد کې امیدواری خزی د غربت او ناپوهۍ د وجې د مناسبه خوراک او علاج سہولتونو ته لاسرسي نه لري چې له وجې نه صرف د دوی خپل صحت له ستونزو سره مخ کیږي بلکې په ګډه ماشومان هم د مختلفو ناروغو سره پیدا کیږي. دا وایي امیدوارو خزو لا د خپل خوراک خصوصی خیال پکار دی.
مونږ ته پکار دی چې ماشوم چې کله د خېټې کې وي د مور حمل په دوران کې د اغي مونږه شروعات نه داسې علاجونه شروع کو یا داسې احتیاط شروع کو چې اغه د مور د خېټې نه خپل لکه هیلدی بنیاد شروع کی. دې لپاره پکار دی چې کوم مور د اغه خپل ډایټ ډیر زیات خیال ساتي او اغي نه علاوه خپل سپلیمنٹس په ټایم اخلي خپل چیک اپس په ټایم کوي نو چې ماشوم هیلدی پیدا شي نو اغه ټول عمر هیلدی وي ان شاء الله.
د نوخان نازګل د درې بچو مور ده. مشال ریډیو سره خبرو کې نازګل اوی قسم په کلیوالو سیمو کې خلک د زیات بچو شوق کوي ولې د خزو صحت ته پاملرنه نشي کولای. دا وایي امیدواری خزي نه صرف د علاج سہولتونو څخه محروم دي بلکې دوی د کورنۍ تشدد هم ښکار کیږي. نازګل وایي د علاج غوره سہولتونو نشټوالي لوجي ګڼ شمیر خزي د ماشوم د زیږون په وخت مړي شي.
دلته ماشومان رړو شوق خلک کوي هله کبیا نه خزي د هیڅ خبرې خیال نه ساتي نه د خوراک او نه د ډاکټر له بوتلو چګنی یاره دي چې کبو کو څنګه چللې دي ته سدن نه ماشوم مسله نشته چې بیا وخرا شنو بیا مطلب ټیم تیری هله ک سہولت هیڅ سمني د داسې زماره ترولورم نه ماشومان بیمار وا ماشومې او شو خزي سره خو چې بیره واسطه طبيعت خراب شو هسپتال ته رسول نو مز بیا اغه ساور کړی و ایس سہولت نشته ماشوم چې پخیټه شي.
ډاکټر کاشف علي د 400 تنګي هسپتال کې د ماشومانو علاج کوي. دی وايي د ماشومانو صحت د مور صحت سره تړلې ده. که یو مور صحتمند وي نو ماشوم به هم صحتمند پیدا کیږي. دی وايي باید د امیدوارو خزو د خوراک او علاج خیال وساتل شي.
کله هم مور د حمل نتیریږي او د دوران کې مور ته یو خما هول پروواید شي نو دا غي سره د صحت مند اولاد چانسز ډیر زیات شي. بیا چې کله صحت مند اولاد راشي دا غي نه پس بیا د مور پي دا د ماشوم د صحت لپاره ډیر ضروری ده او د دوران کې شپږو میاشتو پورې د ماشومانو د 1200 بیمارو خلاف چې کمیټه کیږي کم شیډول چې هغه فالو شي نو د دې سره د ډیرو بیمارانو نه ماشوم صحت مند پاتشي او اړینه ده بچي د شپږو میاشتو نه پس چې به کله د ماشوم صحت دین او د متوازن غذا سره تعلق ساتي چې ماشوم ته پراپر خپل ډایټ شروع شي د دې سره سره جسمانی صحت سره سره د چکپ ذهني صحت ته دغه هم خیال وساتل شي.
دا چې امیدوارو خزو د غوړه صحت په اړه د صحت محکمه سکي په اړه د مور او د بچي صحت سانګي ډایرکټر ډاکټر حیزر حیات وای خبر پختونخوا کې د امیدوارو خزو لپاره ګڼ شمیر منسوبې پیل شوې دي.
په کمیونټي لیول باندې زمونږ یو ډېر میجر پروجیکټ دی چې آی ایچ پی ورته وایي انټیګریټډ هیلت پروجیکټ، چې په هغه کې سی ایم ڈبلیو اس، ایل ایچ ڈبلیو اس او نیوټریشن پروګرام انټیګریشن شوی دی او کور په کور باندې پرېګننټ مهندی آئیڈینٹیفائی کی گیا ہوئی تھا اگر نیسسری سروسز ورکڑے کی گی چی انیمیا دا ہوئی دا غشی اینٹی نیٹل ویزٹس انشور شی پا ہاسپیٹل لیول بانے دا ٹو نگٹ پروجیکٹ چی کم سٹارٹ شوئے دے چی پا ولنی زل بانے بی ایچ یوز لیول بانے ہم زنگا ڈیلیوری رومز اسٹیبلش شو، ایل ایچ ویز ورتا ورکڑے شو، مختلف نور سٹاف ورتا ورکڑے شو، میڈیسن ایکویپمنٹس ورتا ورکڑے شو اور تقریباً 200 بی ایچ یوز اور 50 آر اے سیز اگر اپگریڈ شو 24/7 سروسز ورک ہے.
د ملګری ملتونو د آبادی فند یو این ایف پی اے پاکستان کې د تولیدي صحت په اړه د کال 2023 راپور کې ویلي دي چې د هیواد کې هر 50 منټو کې یو خزه د ماشوم د زیږون دوران مړ کیږي. راپور کې ویل شوی دي چې کلیوالو سیمو کې خزو ته په وخت د طبي مرستو سہولتونه ملاوېدو امکانات کم دي. راپور کې دام ویلي شوی دي چې کچري پاکستان کې د پرمختګ همدار رفتار وي نو د هیواد کې د ماشومانو د زیږون دوران د خزو د مرګونو شرح صفر ته رسیدو کې به نور یو سل دویش کلونه وخت لګي. طبي پوهان وایي د ماشومانو صحت د مور صحت سره تړلې ده. د صحتمند ماشومانو زیږون لپاره باید د امیدوارو خزو صحت ته خصوصي پاملرنه وکړل شي. خالدان نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
یو بل راپور هم خالد انیاز مونږ ته لپی خبر را لېګل دی او هغه دا چې اکثر خلک د کور د استعمال لپاره ګیس په د پلاستیک پتیلو کې وړي. دا سمره خطرناک عمل دی او د دې نه سکه سم نقصانونه کې دي. شي خالد انیاز په دې راپور کې حال درکې.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پام راګرځولو نوټیس چې مکون کې د صوبای اسمبلی غړي ریحانه اسماعیل مشال ریډیو سره خبرو کې ویل دي ګیس شاپرو کې جمع کولونه خزتا زیانونه اوریدلې دي او راتلونکي کې دا د لوی انساني زیان سبب ګرځېدلې شي. نو ځکه یې غوښتل چې اسمبلی کې په دې اړه خبرې وکړل شي. نو موري وايي خلک د غریبۍ او ناپوهۍ د وجې ګیس په شاپرو کې جمع کوي. باید خلکو ته د ګیس سہولت په لاس وي
او خزي ته ډیر زیات افیکټ کیږي. ظاهر ده چې خزي د پخلی مخلی چې کوي نو دا ټول فیمیل کوي او د غي زندګیانه سیفری د لپاره پکار دي چې حکومت هم دې طرف ته توجه کوي. دا چې موږ ته عوامي مسایل چې موږ ته سخت کاری نو موږ مخه باندې بحث کوي اسمبلی ته راوړي چې دا غي طرف ته د حکومت توجه راوګرځو چې د انتظامی چرته وده ده چې دا دونه خطرناک سیزونه دي دې طرف ته ولې توجه نه کوي چې دا خلک په کورونو کې په خپلم ډکه یو بل دکانونو کې نمدا شاپوري خلک ډکه یو وړي او ځان سره کې دي. نو دا ډیر زیات انساني ژوندګیانو سره د لوګو مترادف دي.
د پیښور بخشو پول یو اوسیدونکو امیر باز خان وای په سیمه کې د ګیس لوډ شیډنګ زیات دي چې له وجې خزو ته پخلی کې ستونزې رامخته کیږي. دی وای شاپر کې د ګیس چې مکولو نقصاناتونه خبر دي خو د ګیس نشټوالي د وجې د سیمې ځنې خلکو د ګیس چې مکولو د پاره د پلاستیک شاپري اخیستې دي.
خلکو مو دا حل روي ست چې دا ګوتې پیدا کړې دي په لوی تعداد کې شاپري خرسي ګوم او وای کې ګیس ټول کیږي. مطلب دا چې د شپې ستیم ګیس راځي په کې جمع کیږي. نو د دې نقصان خدا دې چې کفر کدا پدا سي دي کې چې هغه بند دی او پدې کې لمو اون لیکي جو شو پدې پتا کې شاپر کې جوړې په اسانه کیږي. دا د لوی تباہي به سره جوړيږي او لوی حادثې مې لري لکه دې وجه نو شي. نو رنګ حکومت تفاصیل دا دي چې هوښو چې رنګ اس کمال وی مسله دا دي په فوري بنیادونو باندې حل کی.
مشال ریډیو چې کله د ګیس لوډ شیډینګ مسله د سوی ګیس چارواکو ته کی خو دا نو په جواب کې د پیښور ریجن د پاره د سوی ګیس محکمې ترجمان یاور عباس اووی دوی پوره هڅه کوي د پخلی وخت کې کورنی صارفینو ته د ګیس سہولت ورکړي. د ګیس شاپرو استعمال په اړه یاور عباس وایي
کدا کم خلک ګیس بالون استعمالوي نو دا جی دا ټوټلی ایلیګل یو اکټیویټی دی او لایف هازارد دی او دا ډیر خطرناک شی دی. دې باره کې مونږ بار بار ضلع انتظامیه لم انفارم کوو او هغه دې باندې اکشن اخلي. لاسټ ایئر هم هغه ضلع انتظامیه ڈی سی صاحب ټول اے سیز لیگلی وو او د مونږ په خبر کې څومره بازارونه دي اشرف روډ دی خوا خوا کم شاپس وو کم باندې دا بیلونس خرڅېدو دا بیگس نو ټول سیل کړي وو وې دا ډیر خطرناک دی او د دې بیسیکلی انونشن کم دی هغه هغه ایریاز نشوې دي کې کم کې ګیس نشتا علاقې کې کم کې غلا ډیر زیات او کرا کو دی اڑختا نو خو دا شی شروع شوی وو.
د یادونه ورته په خیبر پختونخوا کې خصوصو واري د ګیس کم پریشر او لوډ شیډینګ ضد احتجاجونه هم کړی دي. دوی وايي باید حکومت د ګیس لوډ شیډینګ څخه ډډه وکړي چې دې له عمله ورته پخلی کې ستونزې را مخ ته کیږي. خالد نیاز
سوات د اختر او میلو په وخت باندې ډیر زیات خلک د خارونو نه بلکې د پنجاب نه هم ډیر زیات خلک ورزي او الته کې سوره زی تیری خو ځایي خلک وایي چې دا کم سیلګری چې دلته راځي د اغینا ځایي صنعت ته خاص کر هوټلونو ته کومه فائده نه کیږي ځکه چې دلته دی په خپل خپل ټینټونو کې اوسیږي نه دی ته هیڅ تاسو پیسې نه راځي. باید څه وکړی شي چې د سوات د هوټلو صنعت ته د دینه فائده وشي؟ په دې اړه باندې نیاز احمد خان مونږ ته دا راپور را لېږلی دی.
د اختر په موقع د سوات سیلانو سیمو لکه کالام، بحرین، ملم جبا، گبین جبا، مرغزار او د سیند په غاړو سیلانیان لیدل شول. زیاتره سیلانیانو ځان سره خوراکي شیان راوړي ول او د موسیقۍ تابعه هم کړي وه. کالام مټلتان کې د واورو لوی ګټ لیدو ته سره د ملګرو د پیښور سیلانی نقیب خان ورغلو. دی وایي چې د کالام سیمه ورته ډیره ښه ولګېده.
کالام ته راغلی یو د گلیشر ته اوس راوختو ډیره ښایسته مزه یې وکړه، انجوی وکړه، پکچر وغیرہ مو اخیستل ډیر ښایسته موسم دی. نور ملګرو ته زموږ دا ریکویسټ دی چې راشئ، چکر ولګوئ، اختر ورځې شپې دي، انجوی وکړئ او خپل فرینډ سره راشئ، خپل فیملی سره راشئ.
د سوات هوټل اسوسییشن مشر حاجی زید خان وایي چې د اختر په مقام مقامی سیلګری د سوات معیشت او هوټلو ته خاص پیدا نه ورکوي. حاجی زید خان زیاتوي چې د نورو صوبو سیلګری او په خصوصي توګه غیر ملکی سیلګرو ته اجازه ورکول پکار دي ځکه چې دغه حقيقي سیلګری به ملک ته زر بدل راوړي او ورسره سیلګرو سیمو کې پیسې خرج کوي.
د بدقسمتۍ نه پاکستان خو اول ویزا پارنر ته ورکوي نه، بیا ملکن ډیویژن ته خصوصا راځي. نو وزر داخله په دا پابندی لګوري چې تاسو به ان او سی اخلي، بیا خصوصا په چاینیز یا په دې سه باندې زیات پابندی دا. نو موږ کوشش کوو چې را تا یو سړی لا ویزا ورکړه، هغه پاکستان ته راغی نو دا د ان او سی دا، بیا دا دی په کې دا قدغنا چې چیرې دا ټوریسټ ویزا باندې راغلی دی نو دې شاپینګ لنی شتله او دا یې په بزنس ویزا راغلی دی سیلګری لنی شتله. نو دا دواړه پابندیانې بیهوده دي ځکه که یو سړی په سیلګری کې راشي نو موږ سیلګر هغه سړی ته وایو چې راشي دلته شاپینګ وکړي، دلته پیسې پرېږدي.
ولې بلخوا سوات کې د سیلګری محکمې اپر سوات ډیولپمنټ اتارټي ترجمان سید الرحمن وایي چې سوات ته په لکونو سیلانیانو پر راتګ حکومت سیکیورټي او اسانتیاګانو ورکولو خصوصي انتظام کړی، ورسره سیلګری خصوصي پولیس هم په ځای کړی ول.
د اختر په تیر څلور ورځو کې که موږ ووایو نو په څلور شپېته زره ګاډو کې تقریبا د څلور لکه نه سوا سیلانیان چې دی نو د سوات ته راغلي دي. د سوات کم ملم جبه ده، گبین جبه ده، کالام ده، مهوډن ده، مدین، بحرین، چیل، بشګرام دی ځینو تلی په دې کې د ټول نه زیات چې دی نو ملم جبه او کالام ته ټورست بیا چې دی نو هغه زیات راغلي دي. په دغه تقریبا یو سل یو چې دی نو هغه غیر ملکیانو، په دغه غیر ملکیانو کې غیر ملکیانو سیلګرو کې چې دی نو هغه د افغانستان، روس، دغه شان د سعودي عرب، سومالیا، کینیا او دغه ملکونو سره تعلق چې هغه راغلی دلته او سیلګریز مقامات تللی دي او دی زی خسته نظرونه خوندونه غستې دي او بیا واپس تللی دي.
د ضلع سوات انتظامیه وایي چې د اختر په ورځو کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره 15,000 نه زیات د پولیسو څوکۍ لګولای شوې وه، تر کې پولیسو ټریفیک جاری ساتلو او بده پیښه کې سیلګرو ته امداد ورکولو ذمہواري هم حواله شوې وه. ضلع انتظامیه وایي چې د اختر په ورځو یعنی د مارچ 1 نیټې نه تر 5 اپریل پورې ټول سوات کې د سیلګرو سره د امنیت په حواله څه قسمه بده پیښه نه ده رپورټ شوې. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل.
دا مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو، تصویروں، غگیز خبرونو او لیکلی راپورونو تا لاسرسی پیدا کړی.
د خپل واٹس ایپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
او اوس ورزو خوستا د خوست د ایوب خیلو سیمې خلک وایي چې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د ستونزې سدي نجیب الله الو خیلې په اړه حال راکړي.
د خوست د ایوب خیلو د لری پرتې سیمې اوسیدونکو وایي سره لدې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړونده، خود دې ځای اوسیدونکو د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسي نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همدارنګه خپل سیمه کې روغتیايي اسانتیاو، د څښاک پاک اوبو، د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. د ایوب خیلو یو تن قومي مخور سید الدین مشال راډیو ته وویل
لیارې ټولی خراب دي، لیارې نشته، شګارې برن نه چی، خاټي وي، موټر نشي تلا، خلک ډېر په تکلیف دي. ضرورت ته چې د لیارې جوړې شي، دلته دوه درې کلینیکو ته ضرورت ده، ډېر منتقاد او ډېر خلک دي، مریضون ډېر په تکلیف دي، خوز بازور ته دي، بلاک پورې لکانو ته دي، ډېر تکلیف دي مریضون په بارک.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکی حاجی کریم بیا وایي په لکڼو کې روغتیایي کلینیک شته، خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولای.
مونږ یو کلینیک شته خو په لکڼو کې ده. مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونا یو، مونږ هغه زنانا چې دې غزه نه ارزه تر رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره، یا د موټر غنوي، یا بلوي، یا خړوي، یا شګراوي، دا غوښتنه ده کچیرته وکولای شي چې مونږ
پرمختیا لپاره اصلاح شوی تخمونه، کیمیاوی سرې، شنیخونی او د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو بندونه نه لري. په دې اړه د ایوب خیلو یو بل اوسیدونکي حاجی ګلنبی وویل
زراعت په حال ده، مګر تخمونه نشته چې هغه تخمونه اصلاح شوي تخمونه چې مثال خلکو ته ورکه کړي وي. دویم داسې ده چې موږ بازار موندنه نه نشته، دغه دهقانان چې څه وکړي بیا یې بازار ته یوسي، په بازار کې په ډېر ارزانه بیه خرڅېږي. نو موږ د دولت نه دغه ده چې باید د زمیندارو ته تخمونه ورکړي، اصلاح شوي تخمونه ورکړي، او بل باید بندونه ورته جوړ شي، اوبه جمع شي، د خلکو د لپاره دا شنې خونې جوړې شي.
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځوروي. د یادې سیمې اوسیدونکی انجینر هارون شاهزاده دې برخې ته هم د اړوندو ادارو توجه غواړي.
ځوانان واقعیت ده چې بیکار دي، دا ستونزه ده چې ځوانان په ډیپریشن او ژور خفګان اخته دي. که څه هم موږ کلی ځوانان اکثریت مسافر دي، مسافرۍ نه تمویلېږي او خپل دي زراعت برخې نه ویلیږي، خو په کار ده چې ځوانانو ته د زده کړو نه وروسته لازم مصرفیت پیدا شي، په کومه برخه کې چې دوی وړتیا لري په هغه برخه کې کار ته نه وخصل شي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین د ایوب خیلو د اوسیدونکو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وایي سره لدې چې کافي امکانات په لاس کې نه لري، خو بیا هم د څښاک اوبو په نږدې برنامو کې به د ایوب خیلو د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
اطمینان دا درکوم چې موږ سلو څګانو پوری او د
لحاظ موسسه سروي کړی دا اسناد وزارت ته لوړ دي چې دې نه منظوري رشي ان شاء الله د ولایت مرکز په شمول د اطراف ولسوالۍ په شمول مو مختلف بزوی کې سروي ګوري کړی دي ان شاء الله چې مرکز موږ سره موافقه وکړي نو دا منطقه به ان شاء الله موږ په نظر کې نیسو.
د افغانستان د نورو سرحدي ولایتونو په شان خوست کې هم ځینې لري او نږدې سیمې شته چې خلک د روغتیا، خونې روزنې، د څښاک پاک اوبو، لار او سړکونو، کارموندنې او نورو برخو کې ګڼې ستونزې لري او د هغوی په وینا چې د اړوندو ادارو او بهرنیو مؤسساتو د مادي ملاتړ او تخنیکي همکارۍ پرته په خپلو امکاناتو ورته دشته ستونزو هوارول ګران دي.